په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپې د خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې استرالیا لشته لږ خپل لس سرتیري له دندو لرې کړي دي. دا وروسته له هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې د ملکیانو په وژنه تورن سول. نن پنجشنبه ده، د لیندیا قوس شپږمه د نومبر شپږویشتمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. استرالیا خپلو ځانګړو ځواکونو کې لږ تر لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو 28 کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولي وو 12 تنه یې بېرته خوشي شوي دي. او د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل شوې. د خبرونو تفصیل. استرالیا د خپل ځنګړو ځواکونو کې لږ تر لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. دا اقدام نن وروسته لاغه سوی چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګند سوی چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایات کړي او لږ تر لږه 8 افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژل دي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو 19 سرتیري شکل بلل سوی وو. په دې اړه د څېړنو راپور چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل سوی قاضي خبر کړی وو، پکې د دې 19 کسانو هویت نه پر ډاګه سوي. خو دا سرتیری چې ځینی اوس هم په پاوز کې دي او ځینی په خواني سرتیری دي، ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي سي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د دې لسو سرتیرو د لری کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. د دې هیواد د دفاعي ځواکونو لوی درستیز انګیز کمبل هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وي. له افغانانو یې بخښنه غوښتې وه او په دې برخه کې د عدالت ته پلي کېدو ژمنه کړې وه. د میدان وردګ چارواکي وایي له هغو 28 کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو پرون تښتولې وو 12 تنه یې بېرته خوشي شوي دي. د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریفسي رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول شوي وو. نو موږ زیاته کړه
تیر ورځ د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ سیاکتاب سیمه کې وسلوالو مخالفینو 28 ملکی کسان له موټر څخه ښکته کړي او له ځان سره نامعلوم ځای ته وړي دي. د هغې له جملې څخه 12 کسان ورسره پاتې دي او نور کسان وسوال مخالفین خوشي کړي دي. د ولایتي ادارې قومي مشرانو مخورو په هڅه باندې کوشش کوي چې دغه پاتې 12 کسان نور هم له دوی څخه آزاد خپل کورن ته ستنه شي.
تر اوسه د تښتول سوي کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي او نه هم د دې پېښې دلیل څرګند سوی دی. د بلخ امنیه قمندانې تایید کړه چې د چمتال ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوی دی. د بلخ د امنیه قمندانې ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې دغه قمندان امیر ګل نومیده او تیره شپه د مزار شریف شار د 15 حوزې اړوند سیمو کې د نامعلومو کسانو په ډزو ووژل سو. ښاغلی عادل وویل چې د دې پېښې په اړه څېړنې پیل سوي دي خو تر اوسه په دې تړاو څوک نه دی نیول سوي. د دې پېښې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس تایی کورنۍ د نموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځندني پلټونو انتقاد کوي. د محمد الیاس تایی د وژل کېدو شاو خو دوی ونې پوراس وي خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټونو کې پرمختګ نه لري. د شغلي دایي ورور مدثر دعوت ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل چې حکومت باید د الیاس تایی قاتلین ونیسي او سزا ورکړي.
په لومړي ورځ کې دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه و، موږ ته ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا و چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پېښې اصلي عاملین وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
وسلوالو طالبانو هم وړاندې ویلي وو چې د شغلي دایي د وژنې په اړه پلټنې کوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د نومبر د میاشتې په 12مه په لشکرګاه ښار کې د ده په موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په چاودنه کې وژل سو او یو ورور یې ټپي سو. د غي پېښې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. زموږ غله ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران او د امریکا متحده ایالات کوو غواړي کولای سي د 2018 کال د جنوري تر شلمې مخکې شرطونو ته چې دواړو هیوادونو پرې موافقه کړې وه بیرته وروګرځي. یعنی مخکې له دې چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړي. حسن روحانی پرون په تهران کې د کابینې غونډې ته په وینا کې ویل ایران د کار ته لیواله دی که امریکا هم ورته لیوالتیا ولري. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کرونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل سوې. ټوله دغه پاکستاني لوبغاړي د قرنټین سیمې ته انتقال سوي دي. د نیوزیلند چارواکو نن وویل چې په قرنټین کې د هغو د تمرینونو استثنايي مجوز فسخ شو. د چارواکو په خبره د نومبر پر 24مه نیوزیلند ته رسېدو سره سم د پاکستان د کرکټ د ټول 350 کیسز پلاوي د کرونا وایروس ازموینې واخیستل سوې. دوی ویلي لشپاژو کسانو چې نتیجې مثبتې شدل سوي دوی له وړاندې په دې ویروس اخته سوي او څلور نور تازه ویروس اخیستې دي. د نیوزیلند د کرکټ چارواکي وایي د پاکستان د لوبډلې ټولو غړو د سفر تر پیل د مخه څلور ځلې ازموینې ورکړې وي او په ټولو کې پایلې منفي شدل سوي. د نیوزیلند چارواکو دا هم ویلي چې له دې شپږو پاکستانیانو څخه څو تنو یې د قرنټین په لومړۍ ورځ له محدودیتونو سرغړونه کړې ده. او د ارجنټاین خلکو د دې هیواد او نړۍ په ساته د فوټبال د وټل استوري دیګو مارادونا پرمړینې ماتم نیولې. مارادونا چې له کلونو راهیسې الکول او نشه یي مواد کارول پرون د نومبر 15مه د شپې تو کلونو په عمر مړ شو. مارادونا په 1980 کال کې د خپل هیواد د فوټبال ملي لوبډله د مکسیکو په نړیوالو پایلوبو کې اتلولې تورسوله. د ارجنټاین ولسمشر البرټو فرناندز د مارادونا د مړینې له کبله درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی او د نوموړي مړی پاولس مشری معنی کې شی او خلګې د ورستی ځلې دوه لپاره حالت ورزه د خبرونو پای.
تاسو زادي رادیو ته غوښیست د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لښته لږه لاس سرتیری له دندو لري کړی سوي دي. په بل راپور کې د افغانستان په شمال کې چارواکي ډاډمن دي چې د جرمني ځواکونو وتل به د افغان قواو پر وړتیاو اغیز ونه کړي.
په دې ورستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات تر سره کیږي. د ټول د افغان امنیتي قواو په خپلواک توګه د عملیات تر سره کړي دي او ادامه ورکوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دئ د وجل کېدو دوی اونۍ پر سوي خو تر اوسه پوری قاتلان نه دي موندل سوي. د هغه د کورونی غړي وای
دای هم یو خبريال د خلکو ژغره اخستې د خلکو ستنځيره سپړلې خو تر اوسه پوری په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وجل کېدی.
دا هم ورې چې سر لشن به په کابل کې د ودونو هوټلونه د کورونا وایرس د لغ پرې دوه مخنیوي لپاره وټړل سي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. استرالیا د خپل ځنګړو ځواکونو لښته لږه لاس غړي له دندولې کړې دي. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو لخوا د ملکیانو د وژنو او نورو سرغړونې ادعا وسوه. ویل سوي چې دغه وژنې او سرغړونې له 2015 څخه تر 2016 میلادي کال پورې په افغانستان کې سوي چې وروسته د څلورو کلونو لپاره ورباندې څېړنه وسوه. د استرالیا نږدې 40,000 عسکرو په افغانستان کې دندې ترسره کړې دي. اجمل ان او په دې اړه نور تفصیل.
د استرالیایي سرتیرو ته د پنځشنبه په ورځ له دندو څخه د لری کېدو د لیکونه وروسته لاغې استول کیږي چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګنده شوه په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایات کړی او لک تر لګو د افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژلي. په دې وژنو کې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو نون سرتیری خکیل بلل شوی و. په دې اړه د څېړنو ریپورت چې د استرالیا د دفاعي مفتش لخوا ټاکل شوی قاضي خپور کړی و پکې د دې 19 کسانو هویت نه و پړاګه شوی. خو دا سرتیری چې ځینې اوس هم په پوز کې دی او ځینې پخانی سرتیری دي ممکن عدلي او قضایي تعقیب ته معرفي شوی. د ای بی سی تلویزیون ویلي دمګړی لس استرالیایي سرتیرو ته د دوی د دندو د پای ته رسیدو په اړه رسمي لیکونه استول شوی. د ټلویزیونی شبکې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په بشري سرغړاوو لوګدې مودي راهیسې ریپورتونه خپروي ل دندو د لرشو سرتیرو هویت نه دی پړاګه کړی. خدای ویلي چې دا لس واړه یا شاهدان دي او یا په ترسره شوو ناقانونه کړنو کې مرستندویان و او هغه 19 استرالیایي سرتیری نه دي چې په بشري سرغړاوو کې په مستقیمه توګه د لاس لرلو لقبله ل جرمي تورونو سره مخ دي. د استرالیا د دفاع وزارت تر اوسه له دندو څخه د لس سرتیرو د لری کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. خو تر دې مخکې د استرالیا د دفاع وزیر د جمعې په ورځ ویلي وو لکه نه چې افغانستان کې د خپل پوز د جنگي جرمونو ریپورت کتلې روغتیایي وضعیت خراب شوه. هغه ټینګار کړی و چې استرالیا به افغانستان کې د شوو دي جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیسان په افغانستان کې د خپلو سرتیرو کړنې د شرم وړ بللې وي. له افغانانو یې بخښنه غوښتې وه او په دې برخه کې د عدالت د پلي کېدو ژمنه کړې وه.
ومردل چې استرالیا د خپلو ځانګړو ځواکونو لشته لږه لس کسان له دندو لرې کړي دي. بلخو د ناټو یو چارواکي ویل له کندوز څخه د جرمني عسکرو د ایستلو پریکړه له دغه ځواکونو د بهتره ګټه اخیستنې په هدف سوې ده. د ناټو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نیمې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ دغو څه ملاتړ ماموریت هڅه کوي چې په دې هېواد کې له میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو په برخه کې بهتره ګټه واخلي. بلخو د کندوز چارواکي وایي چې افغان پوځیان د ټولو امنیت چارو مسئولیت پر غاړه لري. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
وروسته له هغه چې له کندوزه د جرمني سرتیرو د وتلو راپورونه خپاره شول، د ناټو یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه له یادو ځواکونو د ښې او ګټورې ګټې اخیستنې په هدف شوې ده. د ناټو دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شوی، دا اقدام لوړاندې د پلان شوی پروګرام په اساس چې له مخې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې جرمني سرتیری افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مشورې، زده کړو او تجهیز په برخه کې ښه رسیدنه وکړي شوې ده. د ناټو دغه چارواکي د افغانستان په صوبات کې د الماني سرتیرو رول مهم او ګټور بولي. وایي ټول دغه اصلاحات او د ځواکونو ځای پر ځای کېدل له ګډو متحدینو سره په بشپړې همغږۍ او مشورې شوې دي. د ناټو دغه چارواکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ونه ویل چې یاد جرمني سرتیری به چرته واستول شي، په بلخ کې د جرمني سرتیرو پوځي اډې ته که له افغانستانه بهر. له دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د جرمني د ګډو عملیاتو د قومندانۍ د ویاند له قوله راپور ورکړی و چې دغه هیواد د کندوز له پوځي اډې نه د خپلو سلو سرتیرو ویستل پیل کړي دي. نوموړي ویلي که په راتلونکي کې د دوی ځواکونو ته د مشورې ورکولو په برخه کې اړتیا پیدا شوه، د بلخ له پوځي اډې به یاد ولایت ته واستوي. په ورته وخت کې د کندوز د والی ویان عصمت الله مرادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جرمني سرتیرو مشورې او زده کړو رول مهم وباله. ویل چې په وروستیو څو کلونو کې په دې ولایت کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلواکه توګه عملیات پر مخ وړي.
جرمنیانو په کندوز کې ډیرای په فرهنګي مسایلو کې یا هم د موږ سره په چاپی مسایلو کې همکاري درلوده. خدا چې د دوی همکاري کمیږي، د دوی د سلام مشورې برخه کمیږي، خو په ټوله کې د موږ افغان امنیتي قواوې په کندوز کې د خلکو د سر مال او خاورې دفاع ته پوره چمتووالی لري. په دې وروستیو کې ټول هوایي او زمینی عملیات چې ترسره کیږي، دا ټول د افغان امنیتي قواوو په خپلواکه توګه دغه عملیات ترسره کړي دي او ادامه ورکوي.
له دې وړاندې راپورونه ورکړ شوي وو چې د جرمني دغه پریکړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په هغو خبرو پورې چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه کړې وه اړه نه لري، او دا پریکړه د غوڅ ملاتړ ماموریت لخوا په کابل کې د وودي په وروستیو کې پلان شوی وه. خو د افغانستان دفاع وزارت په خوانی مرستیال تمیم اسی باور لري چې له کندوزه د الماني عسکرو ویستل د امریکایي ځواکونو د کمولو په پریکړه پورې اړه لري. له دې وړاندې د جرمني دفاع وزیر د رواني ونې د سې شنبه په ورځ ویلي و چې یاد هیواد غواړي په نږدې راتلونکي کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د جزئیاتو په اړه پوه شي. څو روښانه شي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له کومو برخو خپل ځواکونه وباسي، او د دوی د ځواکونو کمښت به د جرمني ځواکونو پر ماموریت څه اغیز ولري. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وړمه ورځ ناوخته د جنیوا په کنفرانس کې وویل چې دوی به د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه په یاد هیواد کې د ناټو ځواکونو حضور په منظم ډول تنظیم کړي. خو په خبره دغه ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ، مشوره ورکولو او د روزنې په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. خاغلی سټولټنبرګ ژمنه کړې چې دوی به تر 2024 زیږدیز کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي، او اجازه به ورنه کړي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترورستانو په خوندي پټنځای بدل شي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو له ځواکونو وروسته جرمني ډیر عسکر لري. د رویټرز د راپور پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 2,000 جرمني سرتیری میشت دي. دا هیواد په داسې حال کې په کندوز کې د خپلو سرتیرو د کمولو خبر ورکوي چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ویلي و چې د 2021 کال د جنوري تر میاشتې پورې به امریکا د خپلو ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې 2,500 ته راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
کابل شهر ولی وی چې د کابینې د پریکړې لمخې سر لشان به په کابل کې د ودونو ټول هوټلونه وتړل سي. د کابل شهر ولی د نشراتو رئیس ازادي رادیو تو ویل تر هغه به هوټلونه بند وي چې د کورونا ناروغي مثبت پیښې کمی ایسي. رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د ژمی سړې هوا او د کورونا دویمې څپې یو ځل بیا په افغانستان کې د کورونا ناروغي ګراف لوړ کړی چې د عام روغتیا وزارت یې د مخنیوي لپاره بیلابیل تدابیر لري. د کابل ښاروالۍ وایي چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا وزارت په وړاندیز د کابینې د پریکړې سره سم به سر له شنبې په کابل کې د ودونو هوټلونه په بشپړ ډول تړل کیږي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
سله شوي دي په کابینې کې همدارنګه وزارت صحت عامه سره د کابل ښاروالۍ دواړه خپل په همغږي باندې چې دا هوټلونه باید وتړل سي او نور ودونه فعلا باید په داسې شکل چې د سجمی سره یو ځای کې په داسې شکل باندې نه وي نو سر د شنبې ورځې مکمل د هوټلونو تړل کیږي او موږ دوی ته اطلاعیه هم ورکړې ده. دوی هم خبر دی چې په هیڅ سنمان بالا سوچي بیا خپل وزارت صحت هم خپل سروې کوي او نتایج موږ ته راځي او معلومیږي د هوټلونو ټول به تړل شوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د ناروغۍ د پیښو د سپ په 15 اونۍ کې د مثبتو پیښو ګراف شپږ سلنه ته راښکته سوی و خو اوس چې شپږ څلوېښتمه اونۍ پیل سوې ده دغه ګراف 1.5 سلنه ته الوړه سوی. د دغه وزارت مرستیال بیان نرالله ترکی ازادي راډیو ته وویل د دوی موندنې ښیي تر ډیره د کورونا زیاتوالي لامل په هوټلونو کې ودونه دي. د ښاغلي ترکی په خبره کچیرې د کورونا ناروغۍ د مثبتو پیښو ګراف نور هم لوړ سي ممکن دوه اونۍ وروسته د دولتي کارکوونکو د دوه شیفټه کولو پریکړه هم وسي خو په اوس کې په دې اړه غور روان دی. نورالله ترکی وایي چې په تېره یوه شپه او ورځ کې په هیواد کې د کورونا 226 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په تېرو 24 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 1,228 شکمنې پیښې معاینه شوې چې له جملې څخه 226 تنه زموږ هیوادوال مثبت تایید شوي دغه ناروغۍ څخه او 9 تنه خپل ژوند لاسه ورکړی و 8 تنه بیرته رغېدلي وو. چلدی سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 45,214 ته رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د عامې روغتیا وزارت سرپرست په هیواد کې د کورونا د دویمې څپې خبر ورکړ. کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې په چین کې پیدا سو او وروسته ټولې نړۍ ته په چټکۍ سره خپور سو. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د معلوماتو په اساس تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې څه باندې 1,000,000 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د کور کلی ترڅنګ د کوچنیانو خاص پروګرام د هر ماشوم لپاره هم په همدې خبرونه کې خبريږي. په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس تایید وویل کې د دوی اونۍ پراسي وی دي. حکومت روسه د دې وجنې په څېړنې کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړي. وسلول طالبانو هم ویلي وي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. د محمد الیاس تایید کورنۍ غړي وایي چې دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په دې وجنې کې څوک لاس لري. د دایي له ورور مدثر دعوت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. تر اوسه د الیاس تایید وجنې په تړاو په څېړنو کې د کوم پرمختګ معلومات له دوی سره شریک شوي.
د شهید دایي د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یوه ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هیڅ موږ نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویلي چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان ته سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو و؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې
خاوري دشمنان دي هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به دا غوي ګټي خطر ته لیدلې او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي هغه کسان چې په پراخه کچه پسات کوي هغه که په هر برخه کې که په طالب کې که په حکومت کې وي که یو بل ډله وي که هر څوک وي اشخاص وي موږ پر هر چا شک لرو زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده که مو شخصي دښمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای دولت ته به مو سپارلی وای یا به مو دولت ته ویل چې دغه زموږ دښمن دی دغه کس دی تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکو خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی شک موږ پر هر چا لرو
تر دې مخکې هم خبرې لاند په هلمند کې وژل سوي دي څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګیزې له مخې دغه خبرې لاند وژني
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري تر نعمت الله زهيره نور خبرې لاند چې په هلمند کې شهید سوي دي تر اوسه پورې دا غوي د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو ولې ووژي ولې قتل کړ دا غوي ګناه څه و دایم یو خبریالو د خلکو ژغره اخیسته د خلکو ستونزه سپړلې تر چارواکو رسولې تر هر چا پورې رسولې کاغذ د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونه پورې اړه درلوده یعنی هغه یو پلو د خلکو د دولت ترمنځ د خلکو او د چارواکو ترمنځ هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي دا غوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغره سوي دا غوی ستونزه رسولې د دې هیواد په درد درد منو خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی ولې هغه قتلوي په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو نه په کلي کې نه په ښار کې نه د پلار نیکه په وطن کې په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي لامل یې نه معلومیږي
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو په هر حالت کې به تاسو سره ځای یو او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړ چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو هغه عاملین به نیسو سزا به ورکو دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده خو موږ لا انتظار یو چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده نورې ژمنې موږ خپل ژوند موږ خپل هر څه موږ خپل روان کورنۍ هغه خپل کنټرولولی سو ساتلی سو خو یو څه چې د دوی وظیفه ده د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده موږ لا هم انتظار یو خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر اباده پورې انتظار پاتې نشي
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دای ورور مدثر دعوت وی چې ویل د دایي د وژل کېدو دوی اونې پر سوي دي خو تر اوسه حکومت د وژنې په څېړنې کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی تاسو ازادي راډیو ته غوښیست د ورزګان چارواکي وی په دیروت ولسوالۍ کې طالبانو د خلکو په مرسته د دارالمعلمین ودانۍ چور کړې ده د دې ودانۍ د چورېدو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو عکس العملونه پاره ولې دي شریف الله شرافت نور حال راکوي
دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی دا زمون دستر گوڑان دے غنی گورا چتیری گی
دا ٹولنیز رسنیو کارکون کو دا سندر دا ورزگان ولایت پا دیراوت و لسوالی کی دا در معلومینو دا ودانی دا چور لیوی ویڈیو سر یوزائی کردی کوم چې تازه په ټولنیز رسنیو کې لاس پر لاس کیږي او د خلکو ساخت غبرګونه نه راپارو دي په دې ویډیو کې ښکاري چې د دیراوت ولسوالۍ تر سکو تورسته یو شمیر کسان د یادې ولسوالۍ د درمالمینو د ودانۍ څخه میزونه الماری چوکۍ او نور څه ځغلوي او د غراز د دروازو او کړکیو په ماتولو یې بوخت دي ورزګان ولایت د درمالمینو مسولین هم په دیراوت ولسوالۍ کې د درمالمینو د ودانۍ چور تاییدوي د یادې ادارې رئیس شاولي روشان ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار وسلوالو طالبانو د خلکو په مرسته کړی دی
پاغه اول ورځ کې ما ته خبر راکې چې الماریانه وړي دي خو کتابونه تر وسه پر دغه ست د اوتاک په مابینس کې کوټه پراته دي. نو ما بیا ورته ل چې ته د ورسغه ساحه کې وګوره داسې کسان چې هغه د ځای مسولیت لري هغه توچ ورور دغه یو مکتب دی دا یو تعلیمي نهاد دی د دوی ورلی ورسره خبرې ورسره وکړه حتی په ټلیفون کې ما غواز اورې دي چې دورته ویل چې تاسو یو څوک را سره کې چې دغه داخل تو وای چې دا مکاږي متاسفانه په هغه ټلیفون کې ما وارد چې هغه ورته تاسو خپل پوهیږي خلک پوهیږي
په دغه در معلومینه کې اوس مهال دیار لس مسلین پس د کړو بوختو او لسګونه نور د نوې کال لپاره سبتینه مورته کړی وو او لپیل څخه تر دا مهال شاوخوا درې سو مسلین فارغ شوي دي. اوس لوالو طالبانو تر اوسه پورې په دیار رسنۍ ته څه نه دی ویلي. خو د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د درمالمینو د ودانۍ او نورو ښوونیزو مرکزونو ویجاړول نه بخښونکي عمل بولي. د یادی ولسوالۍ دوتون اوسیدونکو محمد صادق مجرو او نوراغه کامران ازادي راډیو ته داسي وایي
عام ولس ځینې خلک هغه کسان چې نه پوهیږي هغه پر دې باندې یعنی ممانعت چا نه دی کړی. هغه ورغلي دي چا میزونه وړي دي چا دروازې کښلي دي چا پرنټرونه وړي دي چا همداسې غالي پرسونه وړي دي همداسې کسان خو لا پیدا شوي دي چې دغه اینداري او مایانو تقریبا څوند انسان په لاس باندې دې ته زیان رسېدلی هغه دوی رسولی دي.
نو دې خلک ځوانان او تعلیم یافته کسان ډېر درد من کړی دي او دا دی باندې ډېر یو بد تاثیر کړی دی. نو دا کار چې ارڅو کې کړی دی دا شاید دی د پاره او د ټول ولست کسانو د هغه کسان چې هغه تعلیم یافته کسان یې تعلیم یافته یې غیر تعلیم یافته کسان یې شاید د ټول په زیان تمام توان باندې تمام سي دا شی.
دا په داسیال کې د چله دی وړاندې هم د وسلوالو طالبانو یو شمیر ویډیوګان او تصویرونه ټولنیزو رسنیو ته راوتلی و چې په میدان وردګو ولایت او هلمند ولایتونو کې د قرارګاو تر سکو ترسته د خلکو په مرسته نظامي تاسیسات چرول.
ستاسو ل پیغامونو
ولات مزره مې ده کنه حساب څخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کنټرول څخه چې کتنه چې په دغه باندې سر نظر راځي او یو څه باید د مالیه پر وړ کې ځکه کچیر وکتل چې هرات ادرس کړي کلاس کتل چې دام ځنه واز د هرات ادرس کړي چې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترقی پیښ چې ډیر زیات افغانان یې شیدان کړي ته پین کړي دي. دغه باید د ورې مټوانان نو جرمناسي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یوه ورځ نه ده دوه ورځ نه چې ځکه انسان یو ورغله چې کوي دوه مرځ توبه کوي مونږ دې توبه نه کوي چې درس نه اخلي هر ورځ د دې چې چکر دی هر ورځ د دې چې کوي دا پیغام شو وخت ته په من
عبد الله خبر کوم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ موږ ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو زیات استنګ ده ځکه چې دا شل کال تقریبا کېږي یو شبکه هم دلته وجود نه لري چې نه افغان دي سیم ریبا روشن یو هم نشته. یوازې سلام شبکه ولې چې دا دوه کال دلته خدمت وړاندې کوي هغه هم تقریبا کې دا شل شپې ورځې کېږي چې کار نه کوي او دا تقریبا د دې د پوښښ ساحه هم درې څلور کلي ولو او ډېر کیفیت کمزورې وي څنګه څنګه مشکلات ور باندې حل کېدل اوس د پاره هغه هم وجود نه لري. نو ولایتي چارواکو دا شان د مخابرات اړوند کارمندان نو څه مهمه ده چې موږ دغه مشکلات ته لاسرسی وکړو. ډیر مننه. السلام علیکم.
زه حنی شیراسان نه کومه ولایت غازی آباد بول سالین خبرې کوم. زه خپل مایوبم دا ډیر سوا او اته کال مارچ کې به یو روپې نه راکړه د ډیر سوا نه یې او اته سو روپې راکړي نو څو یې راټو مبارې وکړي. دا زمنا واز ګور پور چاوا کو په ځان تور سوې ډیر مهرباني به مو. السلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې وایي چې د تیر کال پرتله له شوزو سره فزیکی تاوتریخوالی زیات شوی دی. خو اوس د دې نوریدونکو سیمیسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلی ولسوالی په خپل سیمه کې لیکل افغان حکومت د وژل سوو ژورنالیستانو د قاتلانو په نیولو کې پاتې راغلی دی. تازه خان سمسور له ننګرهار کچيري د نړیوالو دغه مرستې په سم ډول مدیریت نیسي بیا به هم د مرستې ګټه ونه کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: باید طالبان او حکومت سوله وکړي، شل کاله مو جنگ وکړ څه مو لاسته راوړل؟ دانش افغان له جلال آباده: د استرالیا د پوځ ظلمونه صرف دوی د وظیفو لرې کول ولس ته د منلو وړ نه دي، باید علني مجازات سي. نظری لازری لیکلی: طالبان د افغانانو د وینې احترام نه کوي، بلکې له امریکا سره غیر رسمي موافقې احترام کوي. خپلواک ساپی له لغمانه لیکي چې په دې وروستۍ ورځې کې د لغمان د علیشنګ او دولت چا ولسوالیو امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی. او سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي: د ښوونکو معاشونه ډیر زیات سي، په اوسني معاش گزاره نه کیږي. څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
استرالیا خپل ځنګړو ځواکونو کې لښته لږه د لسو کسانو دندې پای ته رسولې دي. دا اقدام نن وروسته لغه سوی چې د استرالیا د دولت په خپلو څېړنو کې څرګند سوی چې په افغانستان کې ځنګړو ځواکونو بشري جنایت کړی او لښته لږه و دېرش افغانان چې ملکیان او بندیان پکې شامل دي په ناقانونه توګه وژلې دي. د میدان وردک چارواکي وایي له هغو اته ویشتو کسانو څخه چې وسلوالو مخالفینو تښتولي وو ولس تنه یې بېرته خوشې سوي دي. د میدان وردک د والي ویان محب الله شریف سي رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه کسان تېره ورځ په جلریز ولسوالۍ کې تښتول سوي وو. دی وایي د قومي مخورو په مرسته هڅه کېږي چې پاتې کسان هم له بنده له وسلوالو کسانو راخوشي سي. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایي کورنۍ د نوموړي د وژنې په تړاو د حکومت پر ځنډنې پلټنو انتقاد کوي. د محمد الیاس دایي د وژل کېدو شاوخوا دوه اونۍ پورې سوې، خو حکومت تر اوسه په دې اړه پلټنو کې پرمختګ نه لري. په ترکیه کې به محکمه د یو شمیر پوځي قومندانانو او پیلوټانو په ګډون لسګونه کسان د 2018 کال د ولسمشر پر وړاندې د کودتا په هڅه کې د لاس لرلو په تور په عمري بند محکوم کړل. په تیر دریو کلونو کې په هغې کودتا کې د لاس لرلو په تور د 415 کسانو د محکمې لړۍ دوام درلود. د پاکستان د کرکټ لوبډلې د شپږو غړو چې په لوبو کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته تللي ول، هلته تر رسېدو وروسته د کورونا د ازموینې نتیجې مثبتې وښودل سوې. او د ارجنټاین خلکو د دې هېواد او نړۍ په سطحه د فوټبال د وتلي ستوري دیګو مارادونا پر مړینې ماتم نیولی.
اوس هم خاطر پردیس سپورټي خبرونه وایي.
په کابل کې د زورخانه سیالۍ شپږمه دوره لوبي تیر ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو برخې مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوې وي. هغه وویل په دې سیالیو کې 300 لوبغاړو ګډون درلود چې څلوېښت د کابل ملي لوبډلې لپاره غوره شوه. د ښاغلي قاریزاده په خبره دغه لوبغاړو درې ورځې د یو بل پر وړاندې سیالۍ وکړې. هغه وایي په دې سیالیو کې د کابل له دیارلسو کلبونو لوبغاړو ګډون درلود. نن ماخام شپږمې بجې د سریلانکا هیواد لنکا پریمیر لیګ کرکټ سیالۍ پیلېږي. ټاکل شوې ده چې لومړی پړاو لنکا پریمیر لیګ نن د کولمبو کینګز او کینډي ټاسکس په لوبې سره پیل شي. په نننۍ سیالۍ کې به قیس احمد او کریم صادق د کولمبو کینګز په ګټه، نمین الحق او رحمان الله ګروبز به د کینډي ټاسکس په ګټه ولوبېږي. له دې څلورو افغان لوبغاړو ورهاخوا یو شمېر نور افغان لوبغاړي هم د یادو سیالیو په بېلابېلو لوبډلو کې د لوبېدو لپاره اخیستل شوي دي. او د نړۍ مشهور فوټبالر ډیکو مارادونا د 60 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین لوبډلې دغه مشهور لوبغاړی چې وخت دی لوبډلې لوبډل مشهور وو، د دغه هیواد د بونس ایرس په ښار کې د زړه د حملې له امله ومړ. ارجنټاین د مارادونا په کپتانۍ کې په کال 1988 کې د نړۍ د فوټبال اتل لوبډله هم شوې وه. نوموړی د فوټبال په 1990 نړیوال جام کې هم د ارجنټاین لوبډله تر پای لوبې ورسونه، خو له جرمني لوبډلې ماتې وخوړه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو لسو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 4000 قضیې دوی ثبت کړي. دیوانه در نور حل راکوي.
د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د روان 2020 زیږدیز کال په لسو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د ثبت شویو قضیو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په تیرو لسو میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 3000 قضیې ثبت شوي چې چې لوړ شمیر یې فزیکی تاوتریخوالی دی. د راپور له مخې د فزیکی تاوتریخوالی په 1201 سب شویو قضیو کې آن 201 د قتل، تیری، اختطاف او ځانوژنې قضیې دي. د راپور په حواله په سختو قضیو کې 118 یې د ښځو د قتل دي چې وژونکي یې د میرمنو نږدې خپلوان بلل شوي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کمیشنره شبنم صالحی وایي که څه هم له دوی سره د تاوتریخوالي ثبت شوې شمیرې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 11% کموالی ښیي، خو ښایي قضیې له دې هم لوړې وي.
هغه څه چې زموږ د اندېښنې وړ دی د فزیکي تاوتریخوالو د کچې لوړوالی او دا د شدت حالت ښیي. یعنې پخوا به موږ معمولا کلامي او رواني تاوتریخوالی ډېر زیات درلود، بلې سږ کال موږ د قتل، د خودکشی، د وجود د غړو د پریکولو قضایا ډیر زیات لرو.
د راپور له مخې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو شمیر تیر کال په همدې موده کې 3910 وې. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په یاد تازه راپور کې له ښځو سره د ناوړه چلند قضیې په کابل، کندهار، بامیان، بلخ، ننګرهار، هرات او دایکندي ولایتونو کې ثبت کړي، خو د کمیسیون د مسؤلینو په وینا په نورو ولایتونو کې د تاوتریخوالي قضیو د نه ثبت کېدو لامل ښایي مسؤولو ادارو ته د ښځو نه لاسرسی وي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د یاد راپور شمیرې ښیي چې د 95.8% میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی د خپلو کورنیو د غړو له لورې ترسره شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په نږدې یو کال کې له دوی سره د ښځو د تاوتریخوالي 1203 قضیې ثبت شوي چې له دې ډلې 1013 یې فزیکي چال چلند دی. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس هغو بنسټونو ته په اشارې چې د ښځو د قضیو د څېړلو په برخه کې کار کوي وویل
تر اوسه هیڅ کوم بنسټ د ښځو برخه کې له زړه کار نه دی کړی. هغه ډول چې موږ کار ترې غواړو دوی نه دي توانېدلې چې ترسره یې کړي، نو موږ دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په ځانګړي ډول چې مجرمین ولې له زندانونو په تیښتې بریالي کېږي.
د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومته د تاوتریخوالي کچې کمولو لپاره د عامه پوهاوي کچې لوړوالی، ناوړه دودونو سره مبارزه، د ښځو مالي خپلواکۍ، ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو څېړلو لپاره د ښځینه څارنوالانو او د قاضیانو په شمېر کې ډېروالی غوښتنه کړې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدې پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نورم مثال د لارې ساوړې پر لار نه سمیر. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټه هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپل اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی. د مور له طرفه، له پلار له طرفه، دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په امدیا کل خبرې کوو په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې لخپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وای دوی حق نه حق رټي. بیا د حال لارې چارې هم څېړو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر منه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بې زړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډارن کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاوتریخوالی په هر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته